السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه خبرې مجلې ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن په پروزویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونه یو ساعت وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیلو یې وغوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. اسرائیل اعلان کړی و چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنېږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ، په دوی توغندي ویشتلی او دوی هم خپل غچ ترې اخلي. د امریکا استازیو جرګې د طالبانو په شمول په وسلوالو ډلو د امریکا د مالی مرستو د بندولو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویبېدو خبر ورکړ او ویل امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نغدي مرسته کړې. دا لایحه د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې نور ترهګرو ته نشته نومول شوې. امریکایي سیاستوال غواړي ډاډ ترلاسه شي نورې پیسې د طالبانو لاسته نه لویږي. طالبانو بیا په زلونو ویلي په بشري مرستې مستحقو کسانو ته ویشل کیږي. د ناتو سازمان سرمنشي مارک روته وایي اروپا داسې دښمنان لري چې ښایي وغواړي پر دوی برید وکړي. هغه وړاندې وویل د برلین دیوان له ماتېدو وروسته موږ په آرامه ژوند نه دی کړی او اوسمهال په ډېره خطرناکه دوره کې یو. نن په هالند کې د ناتو سرمشریزه پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم چې د ناتو په لګښتونو کې د امریکا د لوی ونډې مخالف دی دې غونډې ته ورغلی. تمه ده د دې سازمان غړي هیوادونه د خپلو ناخالصو تولیداتو 50% دفاعي چارو ته ځانګړې کړي. ځینې هیوادونو لکه هسپانیې دا غوښتنه نه ده منلې. او د اوکراین په شمال ختیځ سومي ښار کې د روسیې د بي پلوټ الوتکو په بریدونو کې درې کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره یو 15 کلن ماشوم هم په وژل شو کې شامل دی. لدی وړاندې اوکراینی چارواکو په پلازمینه کیف کې د یو کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. پر اوکراین د روسیې د بریدونو دریم کال دی او لا د سولې هڅو خاصه نتیجه نه ده ورکړې. خبرونه موردل کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن په پروزویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. دا ورسته له هغه چې ښاغلی ترامپ په خپلو مخکینو څرګندونو کې غوسه ښوولې وه چې اسرائیلو په ایران ولې د بریدونو تابعیا نیولې ده.
I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې ګڼ خلک د ګرمۍ له زیاتېدو ورسره د ګڼو ناروغیو په ډېرېدو باندې اندېښمن دي.
ګرمۍ راغلې ده، ناروغۍ بیخي ډېرې شوي دي، دا د ستوني ناروغي شته.
نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. رازو لمړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سه‌شنبه په ورځ وویل چې اسرائیل به پر ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونه یو ساعت وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیل یو وغوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. څو شیبې مخکې اسرائیل اعلان وکړ چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیل ته راستنېږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیل او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیل او ایران تورن کړ، په دوی توغندي ویشتلی او دوی هم خپل غچ اخلي. تر دغو تحولاتو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ناتو سرمشریزه تر روانېدو مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دغه وروستي تحول باندې خواشینی دی او دا چې اوربند د اسرائیل او ایران ترمنځ مات شو د مایوسه کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې باید دواړه خواوې اوربند ته غاړه کیږدي او د تشدد له زیاتولو څخه ډډه وکړي.
I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel...
ولسمشر ترامپ وایي چې له اسرائیلو راضي نه یم. کله چې مې ورته وویل 12 ساعته وخت لري، هغوی باید په دغو ساعتونو کې هر یو بم چې په اختیار کې درلودی نه وای کارولی. له هغوی هم راضي نه یم، له ایران هم راضي نه یم، اما واقعا زه ترې خپه یم چې اسرائیل نن سهار وختي یو هدف چې ایران او ایران پر راکټ باندې وښته او هغه همونه لګیده په هوا کې خونڅا شو په ایران باندې حمله وکړه. لدی درکزه خوخ نه يم.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اسرائیل او ایران په موضوع کې به تم شو. په داسې حال کې چې تیره شپه متحده ایالاتو د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربان توافق اعلان کړ، خو تهران او تل ابیب یو بل د اوربان په ماتولو تورنوي. په تیرو څو ورځو کې جنگ کې د تل ابیب او ایران په شمول د دواړو هیوادونو په ګڼو ښارونو هوایي بریدونه شوي، د ایران اټومي تاسیسات بمبار شوي او د خلیج په هیوادونو کې هم د امریکا پوځي اډې په نښه شوي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه کړې چې یوولس ورځنۍ جګړې د سیمې وضعیت څومره بدل کړ.
په څو لحاظو باید ورته ولیدل شي. یوه موضوع دا ده چې هغه په حقوقي لحاظ باید سړی وڅېړي چې په منځني ختیځ کې څه له ډېرو کلونه د بشري حقوقو قواعد نقض شوي دي، مثلا د فلسطینیانو په هکله، یا بیا وروسته په نورو نړیوالو موازینو لکه د سوریې قضایې، د عراق مسایل، او دا اوس بیا نو د ایران مسله چې په حقوقي لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقصو په دمانه چې اسرائیل حمله وکړه، وروسته امریکایانو حمله وکړه. دا یو اړخ د قضیې ده. د بل اړخ د قضیې نه سیاسي لحاظ او امنیتي لحاظ دا ثابته شوه چې اسرائیل یو د مسواک په توګه په سیمه کې حضور لري، او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیکو متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو 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 لوی خطر او همدارنګه د یو بد حالت تصویر وړاندې کوي. د مال نظر
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د چلاتو سپورې دغه څومره خسارات ورته رسیدلی دي دا ډېر دقیق نه دي، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کېږي چې دا خسارات ورته رسیدلی دي په زمان به ونیسي. هغه په دمانه چې تر فشار لاندې له بلې خوانه دا تهدید هم ورته وجود لري چې که چېرې بیا ورته اقدامات وکړي، زه فکر نه کوم چې تضمین وجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانشي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یوولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، په سیمه کې د امریکایي اډو هم بریدونه وشول، آیا د قواوو د توازن نوې معادله رامنځته شوې؟
دقیقا ګوري، دلته څو اړخ باید په نظر کې ونیسو. هغه په دې مانا چې دلته پوځي ظرفیتونه او همدارنګه هغه وړتیاوې چې دوی په پوځي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایش ته وړاندې شول او ښکاره شول. له بلې خوانه واضح ده چې اوس په دوی دا هیوادونه او دا دولتونه خپل هغه پوځي ظرفیتونه هم ارزیابي کوي، او دا انډول په دمانه ده چې نور د سیمې هیوادونه به هم دې حالت ته په توجه سره خپل دفاعي ظرفیتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هیوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین، او دا هیوادونه ممکن خپل پوځي ظرفیتونه لوړ یوسي. د دې لپاره چې دوی هم نس کېدلی چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي، څه د ایران لخوا یا هم څه د اسرائیل لخوا.
د دغې جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدی شي؟
متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نسي راتلی. هغه په دمانه چې اول د منافعو تقابل د دې سیمې د هیوادو ترمنځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بېواکه اقدامات، او د ترامپ د ادارې یا خپله شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه، دا د دې باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثبات او دایمي سولې او امنیت نښانې نه لیدل کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې یو غړي ټم برچت نن سه شنبه د جون 23 د دغه لایحه د تصویب خبر ورکړ او ویل دا اقدام د کلونو دوامدارو هڅو پایله وه. دغه لایحه به اوس د وروستي غور لپاره د امریکا سنا مجلس ته استول کیږي او که چیرې د سنا له تایید وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ لاسلیک کړي قانوني حیثیت به غوره کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ یې افغانانو سره د دغه هیواد بشري مرستې دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د متحده ایالاتو د استازو جرګې بلاخره هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې غړي ټیم برجټ ترهګرو ته د مالیاتو نه ورکولو لایحې د تصویب وړاندیز د 2024 کال په جنوري میاشت کې کړی و. نوموړي نن سهشنبه د جون 23 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي نور د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته او دا اقدام د کلونو دوامداره هڅو پایله وه. نوموړي ویلي
اوس دا موضوع سنا ته لیږدوو. زما د ایالت سناتور هګری او بلکبرن له دې طرحې ملاتړ کړی دی او فکر کوم سناتور شیهی او ټامی تبرویل به دا مخته یوسي. نو تاسو کولی شئ خپلې اندېښنې سنا ته ورسوئ تر څو دا قانون تصویب شي. اونۍ کې 40 میلیونه ډالره او تر اوسه فکر کوم 15 میلیارده ډالره دا پیسې طالبانو ته ځي. دا ستاسو د مالیاتو پیسې دي. دا خندوونکې او د نه منلو ده. باید ژر تر ژره داسې قانون تصویب شي چې دا بهیر ودروي.
په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر براین میسټ تازه ویلي دغه لایحه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مکلفوي چې د بهرنیو هیوادونو او غیر دولتي سازمانونو له لوري د طالبانو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یو تګلاره جوړ او عملي کړي. یادونه ده چې مخکې د بایډن ادارې افغانستان سره اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوله چې هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت ویلي و چې د مرستې بشري او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا بېوزله افغانانو سره کیږي. خو د امریکا د سنا مجلس د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې د مرستې د طالبانو لاسونو ته ورځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د مارچ په 10 خپور شوی ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې تګلارې نه ده موجوده او د دې تګلارې نه موجودیت لامل شوی چې طالبان له دې پیسو استفاده وکړي. په راپور کې راغلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ څخه د 2024 کال تر جون پورې امریکا د نړیوالو مرستندویه سازمانونو له لارې له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارده ډالر مرسته کړې. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ افغانانو سره د دغه هیواد بشري مرستې دوام ومومي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کاپو طالبانو هر رقم فشار راوړي هغه د دوی خپل کار ده. خو ما هیله بدای چې عام خلک او موږ خو ډېر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، نو هیله ده چې په دې برخه کې داسې لارې چارې چې یوازې په هغوی فشار راوړل شي، ولس سره په یو شکل مرسته وشي او دغه فقر او غربت او د بدبختۍ نه راووځي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي شکر الله هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سختو اقتصادي ستونزو یادونه وکړه.
د دوی د مرستو پرته به افغانان له یو قسم نورین سره مخامخ شي، بیروزګاری به رامنځته شي، تر څنګ د دوی اقتصادي حالت به بیخي په صفر سره بدل شي. دا اوس هم زه په چوکونو کې مزدوران وینم چې د مزدورۍ لپاره څوک نه پیچي، دوی بوزي او خپل روزمره مزدوري وکړي. نو دغه د نړیوالو مرستې دي، د دوی په مرستو د افغانان دا اوس هم دوی روان دي. که چېرته د مرستې په دوی باندې بندېږي، دوی به غټ نورین سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د کچې د لوړېدو راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیالې همغږي کوونکي جویس مسیویا پرون دوشنبه د جون 23 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستې ته وویل چې افغانان له دوامدارو او شدیدو بشر دوستانه اړتیاو سره مخ دي. نوموړي وویل چې لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بدلونونو، د نجونو او مېرمنو په وړاندې پراخو محدودیتونو او د بودیجې کمښت وضعیت ترنګلې کړی او دا چې په افغانستان کې له هرو 15 افغانانو یوې له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا مخکې ویلي سږ کال په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان دې کورنۍ ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزي عزیزي په دغه رپورټ کې
ګرمې راغلي د ناروغۍ بېخي ډېرې سوي دي. دا د ستوني ناروغي سته.
د کندهار ولایت اوسېدونکی عبدالغفار و. دای وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبه هم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي. اسپتالو ته مې وړي دي. دا د ستوني مریضۍ لري. تر پوزې وینې راځي. دا انسان مریضي دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي. دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لسو پورې دا خو یو مخ دا مریضي پکې ډېره ده. دا ته خولو ته لمنه یې لګي. اسپتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا درویلي کې خلک ډېر کمزوري دي. هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي. ګران یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسېدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوي چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
څو وخت مخکې زما یو ماشوم مجبوط هغه د سینه بغل تکلیف درلودي. د سینه بغل دپاره یوه ته بستر کړي نو سینه بغل یې جوړ شولو. اما په شرې ناروغۍ باندې اخته شولو. دا یوازې نه زما ده بلکې ډېر نور داسې پېښ شوي دي چې یوه مریضۍ جوړوي بل مریض پیدا کړي. دا جسخه چې د هر مریضۍ دپاره جلا جلا ځایونه نه وي. هلته بیروبار ډېرې نو بیروبار چې ډېرې د ویروسونه او نور میکروبونه چې هغلته خپله په هوا کې نو دا خبرېږي. دغه ماشومان څخه یوه څخه او بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسېدونکي ګلابشاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه او اندېښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هېواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسېدونکي حاجي کامل او د ننګرهار ولایت اوسېدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده. د ستوني ناروغي زیاته ده. نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډېر کم تعداد دي خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډېره شدیده ده. دې امله ماشومان اسهال شي جلی وای استفراق کوي او طبي شدید طبي کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي. له بله مرغه زموږ په سیمه کې روغتیایي اسانتیاوې محدوده دي.
روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسي دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ چې د بدن د اوبو توازن وساتئ. د نشي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نري وي یوونه هوا زر تېرېږي مثلا هغه ونه غوسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدا شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. وارس ایشول شویو ترمو بوکی د مالګي او بوري ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې سوې دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوښتل کولای شي د ازادي رادیو پروګرام د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې هم په آیفون او هم په نورو موبایلونو کې په ژوندۍ توګه په ډیره اسانه او په ورو یا کمزور انټرنیټ هم واورې. تر څنګه د ازادي رادیو په پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د تر څنګه چې ګڼ نور مطالب لوستل هم شي. البته زموږ سوشل میډیا پاڼې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب هم مه هیروئ. وربشو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې یوې مرکې ته په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صاپی ویلي په خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکو هغو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نوموړی وایي د صوبایي حکومت کړنلاره دا ده چې خلک بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره تشویق کړي. د خبره څوک په زور نه ایستل کیږي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریالې اسماګولې له ښاغلي شکیل محمد صاپی سره دغه مفصله مرکه کړې چې تاسو ته خبرو
اوریدونکو. دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی. د دوی سره خبري اترې کوم کمه ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ری ریپټریشن یا ډیپوټیشن هغه د 1 اپریل نه چې کوم سٹارټ ته نو آلموست تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لک خلک تللی دي کې پی کې نه تو خم بارډر نه هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللی دي، ولنټیرلی هم تللی دي، ان ډاکومنټډ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فی الحال دا خلک تللی دي او نور دلته کې پی کې اخه کافی تعداد ریفیوجیز سٹل دلته دي او خپل ایکټیویټیز دا وی سیم کنټینیو دي چې کم خلکو ته ډیر ستونزي وي گو چې ګورنمنت ته ویلي دي چې تاسو هغه سنسټایز کړی دي چې تاسو لاغ شي نو کم خلک چې تل غواغي هغه تللی دي او نور دلته کمفورټیبلی خپل ټایم سٹل ته غي.
دین تک ځینې خلک دي چې دا هغه اسناد دي هغه برابر دي نو هغه هم دغه ګیله کوي چې موږ ته دتلو ویلې کیږي نو د هغه د پاره څه احکامات یا انتظامات دي.
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارڈز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لک پورې پاکستان کې دي، مور دین 7 لک کے پی کے کې دي، نو دا وی ڈاکومنٹیشن برابر دی او هغه ته مکمل پروټیکشن حاصل دی ټل وز ډیټا پورې چې هغه دلته پاکستان کې خپل وخت رولی شي، خپل ایکټیویټیز کولی شي. هغه ته هیڅ قسم سره یره نشته دی. ګو دا وی ډیټ چې کوم دی 30 جون پورې دی ان شاء الله. وی تبا ایکسٹینشن 30 جون نمبر کے ملاوشی پلان دا گورنمنٹ دا دے غبا ان شاء اللہ سر ٹائم کے فیڈرل کیبنٹ بٹ ڈیسیجن کئی اے سی سی چی کم دے اگے بانے گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے دا داغی میں سے وجہ دادا چی چونکہ دا پاکستان ہم دا دوی وطن دے او افغانستان هم د دوی وطن دی نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو بایزته طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یسر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي. نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه ده. بیا د هغوی لپاره د رهایش لپاره څه انتظامات داسې شته چې د هغوی دغه تسلي که موږ لاړ شو نو موږ ته به هلته څه داسې ستونزې نه
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دي هغه هم دې کې سپورټ ورکړي. پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دي او بیسیکلی چې هغه یلته لاړ شي او ولته سیټل ډاون شي دا غي د پاره دا غي گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دي.
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر زه هټ حواله سره نو د دوی لپاره سداس انتظامات روان دي د سرکاري او غیر سرکارو ادارو لخوا چې اوی نمخ کیږي د داس ستونزو سره؟
بالکل بدلته زمنګ چې کم کی پی ګورنمنت ته د غیم هیلت انفراستراکچر هر ځی کې اویلیبل دی، هغه ریفوجیز تم اویلیبل دی، څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دی، زمنګ د کمشنریټ سایډ نه هم زمنګ خپل د هیلت ټیمز دی، زمنګ بی ایچ یوز دی، هر کیمپس کې چې زمنګ کم 43 دی نو التم موږ ته فیسیلیټیز ورکو او نور چې همداسې سمګ ته پوینټ اوټ کیږي کمشنریټ ته نو موږ یې ټیک اپ کوو، کنسرن اتارټیز ته د دوی هیلت او نور کس ایشوز دی ټول موږ ټیکل کوو.
سمد د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده، نو کفرس کدا خلک زینو د دوی لپاره سره خاص سره انتظامات شوی دي؟
کې پی ګورنمنت دوه کیمپس جوړ کړی دي، یو په ناصر باغ روډ باندې دی، یو لنډی کوتل کې دی. هلته باقاعده زمنګ دا د نادرا او د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی، دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نا کم زینہ دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي. هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ٹائم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ور کوي، فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي، او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی، امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی، د نورو ادارو هم دی، هغوی دی فیسیلیٹ کوي چې دوی سموتلی دوی ٹرانزیشن وشي چې کم خلک تلل غواړي.
کم خلک بیا پاتې شو نو دا غوی ته خو بس مسئلے نه دا سی بیا چې د حکومت تر طرفه په غوی دغه دباو چول کیږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته.
ان شاء الله ګورنمنت پلان کوي چې دا پی او آر کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی ته ټایم د پاره وشي، او ګورنمنت دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زخو کے پی کمشنر ما ٹول پاکستان کی ہوا هم دوی ته سپورٹ کی خو کے پی کی خو دلته سپورٹ زمنګ طرف نم چې سی شوی دی موږ ته ہائی لائٹ کوي موږ ٹیک اپ کوو. کے پی گورنمنٹ چې کم دے اغوی هم دا یو اعلان کرے دے چې موږ فورس فلی دا ریفوجیز نو باسو مینس چې اغوی پریشرائز کوي نه، اغوی فلا لارا سپورٹ کوي او سپورٹ اس دی حد پورې کوي چې کم خلک تل غواړي یا مینج کول غواړي اغوی ته دوی هر قسم فیسیلیټی ورکوي خو انډیو پریشر نه اچي.
ډیر زیات مننه مشال ریډیو له وخت راکو.
ډیره مهرباني، ثانک یو.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت اوسه ژوند اوسه. زما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهلي کار ته وسپارل سي، زما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دي اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي دغسې ناست دي معاش اخلي، خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغسې ناست وي. که دا کسان لرې سي مثال پر هغه پرځایو باندې مسلکي کسان وګمارل سي، او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي، ډېر مصارف شوي دي، که چېرې د پوهنتون استاد هم لرې سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي، کارونه به ډېر د خنډ سره مخ سي، تعلیمي کچه به بیخي کمه سي. زما په فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکړل سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته، خدای دې وکړي روغ او جوړ به یاست. د غزنی ولایت د مکور د ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نورې م ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزورې دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.